سیارې لسته ورکیږي او زیاته کړه دا د کنګل پیژندونکو په توګه زموږ مسؤلیت دی چې د دغو یخونو د یوې برخې د خوندي کولو ډاډ ترلاسه کړو. یو شمېر ساینس پوهانو چې په دې وروستیو کې پر شمالي قطب د ځمکې د کرې د تودوخې د زیاتېدو د اغېزو په اړه څېړنه کړې ویلي چې که د ځمکې د کرې تودوخه همداسې دوام وکړي څو لسیزې وروسته به شمالي قطب نور کنګل شوی نه وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسېدلي دي. محمد آصف وزیری تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات وکړل. د دې نښتې په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه ونه ویل. بل لور ته راپورونه وایي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې هم تیره شپه د طالبانو او یو شمیر وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. یو شمیر طالب پلوه کسانو لیکلي چې په زرنج کې هم د داعش پر ضد عملیات شوي، خو د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په بانکونو کې له خپلو حسابونو څخه د پیسو اخیستو اندازه په اونۍ کې تر 50,000 افغانیو یا 600 ډالرو پورې لوړه کړې ده. پخوا طالبانو په دې برخه کې ځینې محدودیتونه وضع کړي وو او هیڅ چا په اونۍ کې تر 200 ډالرو د زیاتو پیسو د اخیستو حق نه درلود. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 15% یې ترلاسه کړې ده. اوچا ویلي په افغانستان کې بشري بحران جدي دی او په خبره یې که فوري مالی مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. د بریتانیا د پارلمان د ولسي جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له 40 کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته دې وړاندې کړي. او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن سه شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضرېږي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا په خوانی ولسمشر د جرمی قضیه په تور محکمې ته حاضرېږي. په امریکا کې د پورن یا لوڅو فلمونو یوې لوبغاړې شکایت کړی چې په 2018 کال کې ډونالد ترامپ نوموړی په جنسي ډول زورولی او له دې سره جنسي اړیکې درلودلې دي. ترامپ یا دا تورونه سیاسي بللې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغتیایي کارکوونکي وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دې یو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه له وظیفه اجرا کوم، موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره ازرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د زبیر په نوم یو معتاد وایي چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورې نه معتاد شوم، بد عملي بالا الحمدلله بس نه پیدلو تر څه بعد خماریانې لري، بدبختیانې لري چې دا دولس کاله کېږي پکې زورې کوم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خان صاحب یو خبره مې درته کوله.
هو څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میر او ټاکلې دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر او نیولې دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده. د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یوه وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخت کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې نه و کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت فالی شانګولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کیږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاته دی. د اوسني فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د جدید میاشتې په لومړیو کې کرل سوي او د ثور د میاشتې په لومړیو کې یې تاریاک راټولیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره سوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل سوي، په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 6323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې پخوا کوکنار پکښې کرل کېدل، سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1415 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کېږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل سوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښې کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقرب په میاشت کې خپور شو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټار مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. اوس په یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول او ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چا ته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو غږ خپور سوی چې د بدخشان والي مولوي امام الدین ته منسوب سوی دی. له دې غږ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نورو موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر سوی دی.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری
است. دنشه مواد و او کوکنارو د کښت مخنیوی په اړه دی عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته د اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت اجازه نه ورکوو او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې ویجاړی کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي د اقتصاد، ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوئ.
د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یوه فصل ظرفیت لري، خو په تودو سیمو کې تر درو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایي کارکوونکي وایي د معتادینو تر درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وشي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په زربستریز روغتون کې کار کوي. د شهید محمد معالج ډاکټر وای د اوس د ناروغانو د خدمت ترڅنګ د بسترې سویو ناروغانو لپاره یو خبیل گده د دې ارادي او ځوان ته پکتو سره کېدای شي چې نور معتادین هم نشه پریږدي او خپل راتلونکي ځوان ته هیله منسي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ځوان ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد
که سید محمد اتکالا نشه کړی او ډیر وخت ری د کابل ښار په کندوالو یا تر پولیس وختلاندې له نورو متادینو سره تیر کړی دی. د یو کال مخکې له پولیس وخت څخه د متادینو د درملنې زیربستریز مرکز ته یوړل شو. په دې مرکز کې تر 15 ورځې د وری وروسته روغ شو او اوس په دې مرکز کې د رضاکار په توګه کار کوي. سید محمد وایي چې تر نشه پریښودلو او جوړېدو وروسته اوس د خپل ژوند له امله ځورېږي چې نشو کې تیر کړی دی.
ما عمر جوانی
زما عمر روختیا شتمنی او ځواني له لاسه وته. یوازن شی چې اوس ورپسې خفه يم هغه زما تیر عمر او وخت دی چې د سرو زرو په ډول ارزښناک وو، خو ما په نشو تیر کړ. کله چې به مې نشه کوله فکر مې کاوه چې زه د نړۍ تر ټولو ښه کار کوم، حال دا چې ما د نړۍ تر ټولو بد کار کاوه. اوس په رښتیا سره پښیمانه یم چې د خپلې ځواني خوشاله او خوږې شېبې او ځواني مې په دې وژونکو نشو سره تباه کړه.
عمر جوانی مې به هلار دوم.
سید محمد په ایران کې د حقوق په برخه کې زده کړې کړې او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه. خو د هر شي خوند کتل او په هر شي کار درلودل د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او له همدې یو ځل نشي سره د احتیاط په دام کې ونښلي. د سید محمد مالش ډاکټر واحد الله کوشن وای ل خپل کورنۍ څخه لري والی سید محمد ل ژوند څخه نایل کړی وو او فکر کوي چې د ژوند پایل او پای یوازې له نشي موادو سره تړلې دی، خو د نشي پریښودلو هغه ته نوې ژوند ورکړ.
بیرون پرولاندې ژوند کو ځکه چې زنه کورشته نه فامیل شته، هیڅوک قرب دوستان هیڅوک نشته. د کله چې منګر اول دلته ډیر یو پچورت کې وو ډیر خفه ول چې زه په دې دنیا کې هیڅوک نه لرم. برالو دی طبی خدماتو نه اجتماعي خدماتو نه دم ډیر محبت ورک ډیر منازو نو دیو پیشنهاد مونږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم. مونږ دغه پیشنهاد مونږ ومنه.
د ابن سینا زر بستریز مرکز داخل بستر معتادین د سید محمد له چلند څخه خوښ دي او وایي دا چې د خپل د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي، له نورو ناروغانو سره په چلند ډېر ښه پوهېږي. له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصر الله وایي
بهترین چیز برام هم بود که روحیه
موږ لپاره تر ټولو ښه کار دا وسی مخته روحیه را کوله ویل به سی زغم ولري. تاسو کولای سی چې نشه پریږدي دایز موږ لپاره یو ښه بیلګه ده. د خبرې مو منلې، د خدای شکر ادا کوم چې دا د اوس روح سویم
ساعتی اوب شد.
د زربستری مرکز ارواپو متی الله وزیری وایي چې د نشو پریښودل او پر ځای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد ته نوې ژوند ورکړ.
سید محمد یکی از افرادی بود که هیچی کنید.
سید محمد دست سوک چه هر شی کار درلود و غختلی هر شی تجربه کردی. هم دا دلیلو چه نشه مواد تجربه کرد او پا غیر شعوری دول معتاد شو. دا چه دا ایتیاد پڑای پورا معلومات ندرلودل کلی چه مونگ در ملن پایل کلا پا نتیجه که پر زان باور زیاد شو او وسوسه هم ورکی شوی.
باریشم از بین رفته؟
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر متادین بیرته نشو ته مخه کړي. خدا چې په افغانستان کې نشه یي مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصروفیت فرصتونه هم کم دي، د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر متادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلور وی ساعت د سهار ل شپږو بجو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي، نو له دې عمله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یوه مهمه او جدي مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډیر خطرناک دی، په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنز توپیر په څه کې ده؟
اعتیاد یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندګي روزمره کړنه ډېره سخته وي. علاج یا ویډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت هغه حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولې رواني په لحاظ باندې باید اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکي په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي یا هغه د خماري حالت چې په مریض باندې راځي. هر مواد چې استعمالوي دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد وي دا هم ورسره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولی، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهري ورته وي او بل باطنی. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزولو فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم دې موارد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي اوارنس چې ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اسې اورېدلې وي چې را د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګي لري او دا قرباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضو چې د انسان دي دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات کلیشي احتیاط رامنځته کوي. هغه کوم مواد دي؟
چارز دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چورتوي، مورفین دي، ځنه تابلیتونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړون کې دواګان دي، د زیپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پیشکاری په نامه منځ ځین ځوانانه حتی مالی دلچ باغی موتاد دي، هغه ځنته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. ته هم دغه به اسکی چې احتیاط رامنځته کوي.
ته احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریح شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي. مثلا تفریح په شکل اوسې او عادته. دوهم پړاو مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوچار نه وي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مخته وي چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې یې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لیرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ موږ وکړای شو چې احتیاط تشخیص کړو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خیالامه موږ خو دې یو معتاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اخته نه یم. ظاهري لباس هم جوړ وي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي. مثلا کور کې ور باندې فامیل مشکوک وي، نو بیا موږ دا یو لابراتوار ته معاینې د پاره ورقه ورکو، هلته معلومیږي هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې نه معلومیږي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی، ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم دسه هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروین څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه وروسته بیرته لاپس یا بیا راګرځیدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر زیات زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي. میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پچکاري په واسطه باندې د هیرونو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو یې دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بېوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورین او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوي چې تکمیله شوي نه وي هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زبیر له 12 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په خوونځي کې د نه اهلو انډیوالانو له لاسه موتات شو. زبیر چې د نشه یي موادو د قاچاقو له امله یې څو کلونه په بند کې تیر کړي زیاتوي چې د نشو له امله ډیر زیان راوختی دی. دا چې زبیر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
مکتب دورې نه محتاج شوم، بد عملي والان د لاسه بس نه پیدلو، ترسه بدې خماریانې لري، بدبختیارې لري چې دا دولس کاله کېږي پکې دورېږم. ښه ښایسته ختمې لرو، د اتم نه هم سنکې به عمله هم سنکې بیا خوشي کړلو، ما نه هم سنکې اخملي شوم. زه په یو جلۍ باندې مینم، بس په دغه بدبختۍ اخته کړم، زه د ژوند نه وستم. نو بل لاره نه وه بدون د دې چې زه په بد عمل اخته کړم او ما نه نور ژوند پاتې شو. حتی چې دا په زندان کې ودرېدم، شپږ نیم کاله بندي وم، پوره چرخي ما بس کړې، بس لاس مې واچو قاچاق ته. مواد مخدر زه 35 کیلو مال به هم تر کابله پورې راوړو. حتی داسې وخت راغلی چې پیسې مېسې به نه وې، ما ښځه موږ د نشې مواد به شرا کړل، یا ماغو بدل کې به موږ د 100,000 د 500,000 د 200,000 کار کوو، ما موږ پهنه پوهېدل. او بله بده خاطره مې دا ده چې تقریبا 3.5-4 کاله مې مواز کې تېر کړي وو. کور ته مې زنګ ووهه، السلام علیکم، ادې خو بس یوه خیر دی؟ وای خیر نبینی بچه مالواز یا رو خمه سیم نیم 4 سال در زندان بشیم. چرا؟ وای از تو تابه الان ما در خوشی و غم رفتن میدانم جایی تمی برو مالا بچه تمالیس میزن کجاست چی کار است؟ از نمائیم دست شما چی نزدم آقا وقت ندیر لایق و من خط میم لرودل و قلم میم لرود و خیرات میم کول و نو ما بچه خط لیکنو در جنکی بچه در مکتب نرخصت شل، نو دوی به زما دا خط لوستلو ته به ځای نه وتښتېدم. مورته به وویل عاجلکیان ما ضروري مورې. نو په ده کې د ګډ تیاتر په نوم باندې ورکشاپ جوړ شو زموږ کلي کې، به درې ورځې نه وي. په دا درې ورځې نه ګډ تیاتر ورکشاپ کې نو زموږ د مالک لولو، نو دلته بس زموږ د ماینتوب قصه شروع شوه. نو تلیفون یې بند نه، کور ته مې زنګ ووهه، ما هلته ورکه خوراکۍ ته مې خوراکۍ ته مې جبر که مارېدې قومندان لور ما له تلیفون منده و یا خو نامزاد شو. مده خبر مې چې خبر شوم ډاکټر ته، بل ایس چې د ماندار درام نه کوي دین نه نه موادو چارسو ما تریاک شو ګورز شو. زما ژوند کې د څه تغیرات راغلي، زه دونه کوشنې شین او آرام او خپ شوم چې حتی د ما مور، د ما کورنۍ، د ما استادان ما ته وویل چې توانستی شي بیدی. او مواد خو بدبختی، درد، غم، کړېدل دي. تنا د خپل نه، د خپل د کور، د خپل د جامې، د خپل د ماحول، چې حتی داسې وخت راغلی ده چې دا د خپل د تن شی حتی تر بوټانو پورې ته باور په خدای وکړه په 2000 بوټان ما اخیستي وو، دا په 100,000 افغانیو باندې ما ورکړی په موادو. تقریبا د 100,000 ډالرو فابریکه وه، او دا د 100,000 ډالرو فابریکې سامان ما په 50,000 ډالر باندې خرڅ کړل. بیا زه خلکو ولیدم او ونیول شوم، نو بیا 4,500 ډالر تاوان ورکړو. نو دا بدبختیانه د همدغه نشې او ټول.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلي میراو جمعه ګل د کلي خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلي لپاره یې بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې پخوانی میراو له کاره ګوښه کړ، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
استاده څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قمندان صاحب بل شی نشته.
کیمیاوي سره څه پی کوې؟
کلیوال خلک یو قمندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ماته مخامخ وګوره.
دا دی در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قمندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
هو تلاشي کوي. قمندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه، دغه بوجۍ هم وګوره.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
دا بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شي قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس خو لوې؟ ها
قومندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوما؟
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایې چې کیمیاوي سره ده.
قومندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیرا.
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب، لاسونه شاته وړوه. الله شر کوه.
قومندان صاحب، هیروین تاسو واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کو؟ ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي؟ بیخي دې ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کې قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب،
درځه موټر ته در وخیژه. الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه ګل لاله، خدای دې راواله.
خدای مې دې ښه درولي. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت دې
ژوندې اوسي؟ مهرباني کور دې آباد.
تازه راځه پر دغه توشکه کینه.
خسته مه ده، دا دې کینم.
جمعه ګل لاله، خلکو خو ویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو ونیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه هیروینې را سره ونیول.
بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا را خوشې کړم.
ښه ښه، د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بېرته را خوشې شوم. دا ځل هم بېرته را خوشې کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر ونیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه را خوشې شوم، بېرته میروي راکوي.
هو را خوشې خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ور سره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به را خوشې شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم را خوشې شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پرې اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست، نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږي؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.